صفی الله ستانک زای باشه، سلام و خوش آمدید.
بله، من نکم ستریم شه مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که در سهار اتباجه شوی. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویل له خلکو سره چې د افغانستان کې کتلی د سولې پاړه یو موټه ندی دا مو د سر موجود نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی، د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د اداري رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سېشنبې په ورځ د امریکا په سنا جرګه کې په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې، په دې اړه وویل:
It's very important that we maintain pressure on
the way دا ډیره مهمه ده چې موږ د غلطه پتره ګرولو فشار وساتو. کچېره بل اخر د سولې توافق رامنځته شو، د سارنی یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي، او موږ به بیا هم اړتیا ولرو چې دا ورته وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپلو ملي ګټو لپاره لاس پکار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر دان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبی آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیشن لخوا بیا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو. یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا، نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو وایي د سېشنبې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیه قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالی د سید خیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کوټس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوې چې په تېرو لسیزو کې وې او لاستر ګواښي رامنځته کړی. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنګټن لرې کړی شوي. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه.
China, Russia, North Korea, and Iran are advancing their cyber capabilities.
دی وی چین، روسیه، شمالی کوریا او ایران په زیاتیدونکې توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوی پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اغیز او شدت زیات ده. کورس هم دارنگو ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 23 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو اعلان کړی چې د دغه هیواد د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلي کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشری انتخابات وشي. پروشینکو د سې شمې په ورځ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوي چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې 50 پترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا په پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یې د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک چې د سې شمې په ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکېچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د په افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو خلن نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه وجود نداره به فکر من صحبتهایی که ما داشتیم.
ده هموری چی پا اروزگان که ده ولایتی روختون خزینه دکترانی وی زیاد ستونزې لري.
دا دوا کم بود دیر لرو دوا رو نشتا دا خودکستان مشکلات دیر لرو یا خودکستان پیدا کهش دا بخاری مشکلات ستا ماشونه مشتا نشتا تقریبا 15 مشت کهش.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جنرال کورس وایي هیواد ته سایبری او آنلاین ګواښونه متوجه دي.
China, Russia, North Korea, and Iran are advancing their cyber capabilities.
چین، روسیه، شمالی کوریا او ایران په زیاتیدونکې توګه خپل سایبری وړتیاوي پراخوي. نور مسایل هم لرو. موږ سره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 او 8:00 راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه ملي اجماع هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې. نوموړي ویلي د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلی چې په افغانستان کې دننه ځینې کسان سولې ته د رسېدو لپاره یوه لاره غوره ګڼي او ځینې نور بیا بله لار بهتره بولي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمي خبرې وکړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینو پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې سولې ته د رسېدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي، خو په دې اړه چې د څه شي قربانی ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یو اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي، ځینې یې ولاره غوره ګڼي، ځینې بیا بله لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یوه برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلی خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګه وویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکوي. ومو غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي. څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د بین الافغاني افغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی، یو نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې و او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د ښاغلي غني په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنه تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي د افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې بې وخته بل افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې پیری مایدن پرون خبرونه ته ویلي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد هڅې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلي مایدن وویل د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات هم ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستانه وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یو ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لار ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریک کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات خو او بیساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ وه.
موږ اوریدلی چې د دوحا په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیا هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې له دې د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربند هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږاست. د افغان حکومت اجرایی ریاست پاکستان ته د زمیر کابولوف سفر ته په اشاره وایي سیمه ییز هیوادونه او نړیوال باید د افغانستان د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابولوف د افغان سولې په تړاو پاکستان ته تللی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي روسیې باید د افغان سولې په تړاو خپلې اندېښنې د پاکستان پر ځای له افغانستان حکومت سره شریکې کړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای هر هغه صادقانه هڅې چې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه کېږي افغانان یې هرکلی کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو پکار ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسي. ښاغلی میسم وایي چې له دې سره په خوا کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې لپاره باید هڅې زیاتې سي.
سیمې تلاشونه او نړۍ تلاشونه د تروریستي ډلې د مبارزه پر وړاندې باید زیات وشي، افزایش پیدا وکړي، تر څو چې موږ وکولای شو هغوی تضعیف وشي، هغوی مني چې د افغانستان د مرکز پلاوی سره کښېني، د افغانستان روانه جګړه له خبرې اترې له لارې حل شي. مهمه مسله دا ده چې مونږ همغږي او مشترک تلاشونه ډیر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف پاکستان ته سفر کړی څو د افغان جګړې اړخونه د سولې مستقیمو خبرو ته وهڅوي. ښاغلی کابولوف داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو له شپږ ورځنیو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. تیر ماښام ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې یې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د افغانستان د سولې لپاره هیلې زیاتې سبې باید په نړیواله او سیمه ییزه کچه یې ملاتړ وسي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي که روسیه د افغانستان سولې په اړه اندېښنې لري د پاکستان پر ځای باید له افغان حکومت سره شریکي کړي څو معقولې حلارې ورته ولټول سي.
اوس وخت کې روسیه باید په ټوله معنا باندې د دې پروسه او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لړۍ حمایه وکړي. اوس که چېرته احیان روسیه اندېښنه لري ته به د افغان حکومت سره شریک شي. دا چې پاکستان د سفر کوي او د پاکستان حماس سره خبرې کوي، زما باور دا ده چې ممکن روانې خبرې د یو بل چهل سره مخامخ شي او هغه دا وسي چې روسیه خپل غوښتنې پر پاکستان ومن تر څو پاکستان طالبان ته ووایي چې د روسیې په ګټه باندې راوسرخي یا د روسیې د قناعت لپاره د امریکایانو سره چنه ووهي. زه فکر کوم چې د اوس وخت کې د روسیې د ځانګړي استازي سفر پاکستان ته دغه خبرې او د مذاکراتو لړۍ پیچیده کولی شي.
تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي خبریالانو ته ویلي وو چې روسیه هڅه کوي څو د افغان جګړې ښکېلې خواوې د سولې د خبرو لپاره مخامخ سره کښېنوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم احمد شیور د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری وایي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یو پښتنه دا چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالاتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دی چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکیچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرحه شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تیرونی د خبرو په څلورمه ورځ خوشاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلې شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د بهرنیو چارو وزارت ورسره د اصلاحاتو پر اوستلو کې همکاري نه کوي. دغه کمیسیون ویاند عبدالفرید اهم نن ازادي راډیو ته ویل دغه ډیر مهم دی او هیله مند چې نوموړی وزارت ورسره همکاري وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي فرید سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو اصلاحاتو د څنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
څومره د مخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو ځای د بهرنیو چارو وزارت سره یو عمومي څېړنه ترسره کړه چې په هغه کې ثابت شو چې د موږ ځینې ډیپلوماټان په هغه بهرنۍ 15 بینالمللي ژبو چې په هغه نه پیږي، نو ځکه موږ مشترکاً یو تقسیم اوقات هم جوړ کړ، یو بجټ هم ورته مشخص کړ چې دغه خلکو نه موږ ټول ډیپلوماټان نه آزموینه واخلو. بیا دوی په دریو کټګوري تقسیم میده چې هر کسان چې کامیابېده هغه به خپل وظیفه ته دوام ورکول، ځینې چې ضعیف وو نو هغوی ته موږ آموزشي روزنیز خپرونه پروګرامونه ورته برابرول، او ځینې چې بیخي په ژبه نه پوهېده نو هغوی هم اداري او هغه نور عملیاتي څانګو چې وو په هغه کې باید شفتېده چې دا خلک دغه شي، یعنی هغه مشخص شي چې دغه بیا هغه پروګرام شان جوړ شو او تمه وو چې تر دغه دسمبر د 2013 کال پورې دا پروسه تر پای ته ورسیږي، خو متاسفانه د بهرنیو چارو وزارت همکاري ونه کړه او دا پروسه نه راځي.
ولې د نه همکارۍ وجه یې څه واساس نظر؟
ولې فکر کوم چې هغه باید تاسو دغه نه پښتنه وکړي چې هغه ویل همکاري ونه کړه، خو چې د موږ مربوط کېږي د موږ له خوا ټول هغه لازمي آمادګي نه ورته نیول شوی وو او د موږ له خوا ټول شیان تعقیب شوی دي، هغه د متخصصانه آمادګي ونه او دا پروسه عملی ونه شو.
فکر کوي څومره مهم دي دغه اصلاحات چې باید رامنځته شي؟
ولا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د هوادونو هغه اصلي دغه چې دي د بهرنۍ اړیکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي او د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو هغه پوه او اصلي ډیپلوماټانو باید ولري چې ارتباطات د یو هواد بل هواد سره په منظمه توګه او هغه ډیپلوماسي چې ستاره هغه پر بنسټ تنظیم کی. کوم تاسو نه د موږ ډیپلوماسي ډیپلوماټ ټیکس د سکاچ دی دا اوس د نوښت لري او دا یو نیمګړتیا ده.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له ویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره مو مرکه واورېدله، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې له څه نه دي ویلي چې ولې له اصلاحاتو کمیسیون سره په دې برخه کې چې باید د کارکوونکو نه د انګلیسي ژبې په برخه کې امتحان واخیستل شي دوی همکاري نه کوي. څه وخت مخکې د اداري اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کړی و چې باید په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتانو او کارکوونکو امتحان واخیستل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې، د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو ته اشاره وکړه. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړې. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، چین، روسیه، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکې توګه له آنلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د په وینا دا داسې څه دي چې معلومات خلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کوټس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور
کوي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوټس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم وویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاروي، پر چارواکو باور زیانمن کړي او پر هغو سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریځ لرونکي ښکاري. د ولسمشر ټرمپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته وویل دا ډېره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دې د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپله ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي میاشت په پای کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتومي بي وسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بخونکې نه دي. دان کوټس د ایران په اړه هم وویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د په وینا بیلګې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ایران د افغانستان کرکټ زیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کوټس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوي وسلوالې ډلې په اړه خبرداری ورکړ. د نوموړي په وینا که پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي دا ډله به بېرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې ایستنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریه څخه د سرتیرو ایستل پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او بعد سلام دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي، د وچکالي خلکو ته راشي او که بیر جاشو ته راشي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه را وځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه را وځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناامید ته راځي د بهرنیو ځواکو چې کوم بهار کمږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیو که دا خواهش ده چې ما دا پیغام د موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسه ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم محمد مرخوم من لا تکلیک دول پالیس ته ما دا شپه په نسخه دا غیله د چې دا راته چې کی باندې ورکی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې څه د شل متره څخه راځي او به خوراک او د او سره نه فزاد دي. ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع سره سلام.
ما
د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې درسره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت زپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي، خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږی سي. محترمو، زما اواز تر نور ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 چپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزولند خبرونه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره جینا هاسپل وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوحه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیس وایي د سه‌شنبې په ورځ یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه‌یي موادو له قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډان کوټس وایي روسي او چین له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. او اوس هم رازو یو راپورته ورسته لدی چې پاکستان خپل فضائي حریم لاري له افغانستان نه هند ته د افغاني محصولاتو د صادراتو مخاوني ولا. هندي رسنیو ویلي هندۍ بیړۍ به په هرو دو اونیو کې یو ځل د چابهار د بندر له لارې افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دې کار ته پوره تیاری نیول شوی او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر له لارې هند ته د افغاني محصولاتو لیږل پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دوی به په بې صبرۍ سره منتظر دي چې د چابهار بندر ژر فعال شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
هندی رسنوی د خپل حکومت د چارواکو له قوله ویلی چې روسته لدی به هندی بیړۍ په هر 15 ورځو کې یو وار د چابهار بندر لاري افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. دا خبره روسته لدی کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر مخ د خپل فضائي حریم د تړلو پریکړه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه کار ته افغان حکومت او سوداګر چمتو دي او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر د افغان صادرونکو د استفادې وړ وګرځي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د وویل د چابهار په برخه کې درې اړخیزې تیاریانې نیول شوي. واردات مو د چابهار د بندر له لارې لرل او انشاءالله له یوې میاشتې نه نیول لتر دریو میاشتو پورې به د افغانستان صادرات هم د یاد بندر له لارې د جنوبي اسیا هیوادونو او پتیره هند ته پیل کړو.
آغاز کنیم به کشورهای جنوب اسیا به ویژه هند.
چابهار بندر سکم سلور کال مخکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو، افغانستان او د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د هوایي چلند په پرتله آسانه او ارزانه لار وګڼل شو. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دغه بندر تخنیکی چاره تر ډېره ځایه بشپړې شوې او څو میاشتې مخکې پرې د هندوستان زرګونه ټنه غنم افغانستان ته هم ولېږدېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي افغان سوداګر په بې صبرۍ سره منتظر دي چې چابهار بندر ډېر ژر د افغان صادرونکو پر مخ بیرته شي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چابهار اهمیت په اقتصادي لحاظ باندې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه چې په هوایي کوریدور باندې ډېر لوی مصرف راځي. ما تر اوسه پورې دا ټولې خبرې دي د کاغذ په مخ پاتې دي، عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. دا څلور کاله په دغه کې چې موږ سره تفاهم هم امضا کړی دی چې د هندستان وظایف څه دي، د ایران وظایف څه دي، د افغانستان وظایف څه دي، فلحال ته معلوم دي، مګر متاسفانه چې د کاغذ په مخ باندې کیږي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې اندازه شاوخوا 600 میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په تیرو کلونو کې دومره نه وه. اوس د افغانستان نه وچې او تازه میوې، قالینې، قیمتي ډبرې او داسې نور هند ته صادرېږي. د افغانستان او هند ترمنځ صادرات او واردات تر ډېره ځایه د پاکستان د لاور له بندره تیریږي، خو د افغان سوداګرو په خبره ډېر ځلې ورته د پاکستان په بندرونو کې ستونزې پېښې شوي دي. د افغانستان د هوایي چلند مرستیال محمود شاه حبیبي آزادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د هندوستان الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې پر فضایي حریم یې افغانستان ته تیر شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د دغه پروګرام د خبری برخي ورسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. ورزو روزګان ته په روزګان کې د ولایتي روغتون خزینه ډاکټران وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د طبي وسایلو او درملو نشتوالی او همدارنګ د خزینه ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکول هغه ستونزې دي چې دوی وایي ورسره لاس او ګریوان دي او په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ولایتي روغتون ډاکټران دوی ته سمه رسیدګي نه کوي. دا چې ستونزه په څه کې ده په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او دغه تفصیلي راپور یې جوړ کړی. ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام واوري.
د اورزګان د ولایتي روغتون ښځینه ډاکټران شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دوی ورته اړتیا لري، او په خبره یې چې نه یې هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي، او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي، او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغۍ اخته سوي، او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل شته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لدی
سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکي هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سر ټکوي او ترې راضي نه دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي. د روغتیایي مسؤلینو له لوري
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پورې هغه رقم دي، درنن ساره پورې هغه رقم دي. پرون مې دوام راکړل، نسخه پر بازار راکړه، د بازار سیمې دوا ورته راوړل، د اوس مې بیا معلومات وکړه یم زه ولې چې دا اوس نه وتلم، نو مریضان پر هغه رقم ناست، هغه رقم دي. دا اوس مې بیا دوا ورته راوړل د پېشکاري وشي، وایي دغه دی، وایي سمېږي. نو څنګه سمېږي؟ نو
وایي مریض جوړ دی. څنګه جوړ دی مریض؟ دارغال مخشور روان دی، دوا خو نه لري، سید نه پرسیږي، ډاکټر خو بنو لري، ډاکټر خو بجی، ډاکټر خو دی وګوري ما ته جره نه وشته کی زبیده د باندې راوړل. خالی دی وخوا ګرځي د پدینس کوي د عمل د پدینس کوي و چې نس کولای د پدې دروش په کله سر په نه دی ورکړي د غدله سر په د واسطه د نست هغه خو زو ستاسو ګلانه کوم نه پرسیږي دا کدر ګله خو در څه کوم چې دا تاکشه نه ولې دی پر دغه باندې خو هغه وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایت روختون مسولین بیا په دیاړه لڅ ویلو ډډه وکړه یادو شوزنه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داس مهال ازادي راډیو ته وکړې کله چې ودغه ولایت د روختیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي سفر کړی و. بل خو بیا د روختیا وزارت د مالی او اداري چارو مهینه ماموسی زیوار چې ودغه ولایت سفر کړی و ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به هواروي.
مخکې چې کومې خبرې مونږ لرلې هغه تغییر ورکو هغې ته هم تغییر ورکو که څوک په کوم اجراات چې دي کوم شی چې که مثلا دوا ده یا هر څه چې دي یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي هر څه چې دي هغه په هغې باندې اجراات د دوی صحیح نه نو مونږ د دې اته قرارداد لرکولی شو پخوا دا نو قرارداد به نه لرکېدو اما اوس وګورو که یو ځلې ورته وارنینګ ورکوو یعنې اختار ورکوو که بل ځل باندې مو کتل او شکایت نو بیا د دې چې دې هماغه مسه نور نشي کولی شي بیا هلته نور دوام ورکړي پخوا خو به هماغه یو مسه وه پنځه کاله یا درې کاله به یې تیر کړو خلاص صحیح شو اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته او دې نه پس چې دا نوې مسه راغلې خدای دې وکړي چې استاد زر تر زره د دې د ماشونو غم مو کړی زر کابل که وو ګورم چې دا تیر درې میاشتې خو تاسو پورې به نه وي د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ولې نه دي ورکړي او هغه به زر تعقیب
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د اورزګان ولایت خلکو له روغتیایي مسؤلینو سر ټکولی او ویلی یې چې د ناروغانو درملنه نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښې کې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی او خلک یې تر ډېره روغتیایي خدمات ته اړتیا لري خو له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونې په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخیستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر یو لنډې وقفې وروسته به په ګډه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومې ستونزې لري هغه ته به ځواب ووي. ځلان صاحب خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به وروسته ستاسو جواب ترسو.
السلام علیکم، زما حضور نشک من ولادت واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سر کار نه کوي تقریبا لا دی اوس دوه کال کېږي چې دا روشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکه پالیسي لږه سره به ګټي ورور یو مریض پر وخت باندې مریض ډاکټر ته نشه رسوله. ورور د دولت څخه مې او د مسلم ته مې غوښتنه هم داره چې دغه شبکې ته اله کې د شورا او دغه پیل کړي دي.
بلې ځلان صاحب
د دې اوریدونکو لپاره باندې ما شکایت واورېده. زه به د اترا ادارې مسؤلینو سره دغه مشکل شریکم. هلمند لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایتونه الته اوس پراخه شوي دي، فعال شوي دي، پر ډېره پورې خلک هم ور ناراضي دي، د اپنډیسي فعالیتونه هم ښه شوي دي، او ځیتر څنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي، په هغې باندې کار روان دی ترڅو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې امانه، د کونړ ولایت څخه د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم، زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې وروره دا زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اخته دي، زه وایم چې دا کولاو شي، چا چې بندې کړي دا کولاو شي. وسلام.
بلې، د کونړ ولایت تر اوسه پورې مونږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړې. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت سرشتي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب، اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکي ستونزه واورو.
بلی سلام علیکم، شاهین احمد بھائی خبر کو ما پکتیا ولایت درمت ولسوالی څخه مونږ دغه د ایم ٹی ایم پایا طالبان وسوځل ده او مونږ د دولت راغواست لرو یاد مونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډیر ستونزې لرل د ټلیفون سره، ټلیفونان هم نه روښیږي، ټلیفون یې وځای ته نه پکېږي، د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه یې، خو بیا هم خیر د ورځې د عمره بیا له ولایت نه گزاره کوي، کار کوي، شپې بالکل کار نه کوي، دا مکتا جوړه کوي، نور وخت نه سم د خدای په امان.
ځلان صاحب، د پکتیا ولایت
ما مخکې چې یو شمېر ساحو کې مونږ د امنیتي موضوعاتو له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کېږي، وخت نا وخت په خدماتو کې ځنډ راځي. د دې په خاطر باندې چې مخابرات شرکتاری حد اقل ادا کری ہلمند ولایت موضوع باندھے مخابراتی شرکتوں ټول پدی باندې کار کوي تر څو پورې پاغ زین چې هغه سایتونه تخریب شي یا متضرر شي وي هغه سره به څور غوي او خدمات خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه د دوه اوریدونکو شرکتون په لاره سره واخلو.
السلام علیکم، زه بدون یم د شمرزول او فعالې نه زنګ وایلی دا وروره دا سلام خپل اغلاوی شو کړی دی او دغه ته موږ کاغذ جمع کوو چې سمته هغه سټ شي درته بیا ډېر تر پوي تل وېښ په کاټکړی وای دا تاسو پلانکای شي کې پاله کړی د پلانکای شي مخابرات له وزارت سره غواړو چې دا پلان شي پکا یا ټول څه سم په حال کې یا دل پای نه یو چې مننه.
السلام علیکم، زه محمد تجیل الکوزی د زابل ولایت د خیر کفا ولسوالۍ د جلدت د سیمې څخه خبر کوم.
هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې هغه غواړي چې خدمات پراخ شي. یوازې په هغه ساحو کې چې مشکلات او ستونزې دي هلته د هیوادوالو همکاري مهمه ده چې او دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کېږي. مونږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان بیلابیلو ساحو کې نږدې 1500 پایې انتنونه نوي فعال کړو تر څو پورې ټول خلک په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات ته لاسرسی ولري او همداراز د خصوصي شبکو د فعالیتونو د کیفیت د ښه کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو ترڅو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو ترڅو دا وي فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل دوی د بایو په اړه هم شکایت لودي چې وايي بایو لوړې دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي، په دې اړه کې څه جواب لري د اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په اړه کې مونږ تیرونه د افغانستان مسؤلینو کنفرانس لارې اعلان وکړ چې په ټولو په ځانګړې توګه د انټرنیټي خدماتو کموالی راځي. دې تر څنګ دا چې د مخابراتي شرکتونو ته د وری فایبر اسانتیاوې رسیږي د حکومت پالیسي مونږ ایجاد کړې ده چې د هغې د لارې دا شرکتونه کولی شي خپل فعالیتونه وکړي. د نوري فایبر افغانستان ته ورکړي چې هم په قیمتونو باندې هم
تاسو کیفیت خبر وکړه لوقند کیفیت خام ډیر زیات شکایتونه سته. اته هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو سره د ټلیفون اړیکو کې یعنی سم صفه ځخ نه اوریدل کیږي، مشکلات سته. د دغه کار د لپاره تاسو کله چې شرکتونو ته جواز ورکوي چې دوی فعالیت وکړي کوم معیارونه ورته شرط دی چې دوی باید کوم معیارونه په نظر کې ونیسي ترڅو خدمات وړاندې کړي چې باید سم خدمات وي؟
د خدمات د کیفیت په خاطر باندې او د دې لپاره چې خدماتو کې کوم ستونزه رامنځته شي خن د ادارې ځانګړي توګه د خدماتو د کیفیت لپاره کار کوي، د هغې څارنه کوي، ارزونه یې کوي، کله چې لایسنس ورکوي په ټول معیارونه او کوم سندرزونه چې دي د هغې د مخې نه لایسنس ورکول کېږي ورته، او وروسته چې کله شرکتونه فعالیت پیلوي د هغوی د فعالیت ارزونه کېږي، څارنه یې کېږي، او که احیانا کیفیت خرابېږي یا تر ډېره پورې دغه په رسمي توګه باندې هېوادوال ادارو ته نه وړاندې کوي، په رسمي توګه باندې شکایت وشي د یوې ادارې نه د یو شرکت نه د هغوی د ستونزو په اړه باندې یو ستونزه موجوده وي، نو بیا اترا اداره د هغې په وړاندې باندې عکسالعمل ښکاره کوي.
ډېره مننه کوم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله صاحب ځلان صاحب چې د مخابراتي شبکو په اړه مو د اوریدونکو شکایتونو ته ځواب وایي. دوستانو خبرونه مو ادامه لري، اوس په تاسو نور پیغامونه هم اورو چې د نورو بیلابیلو ستونزو په اړه مو ازادي راډیو ته رسولې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. د افغانستان د لوګر واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې موږ ته دولت لامل دي کړي له ښاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې 15 کال شپږ کاله ورته خدای دی وکړي چې دغه نمرو پښتنې موږ ته د افغانستان وړکونی ښارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډیره زیاته مننه. والسلام.
ایلا احمد شاجی سوالی زبر ولایت شاجی سوالی ز خبر کوم دی شګه د کری وسولم کی ما چارواکو دا هله ده چې دا خلاص رانی ولی بیا شاجی پوری دا سرک ډیر خراب ته دا باید جوړ شي.
سلام علیکم. پرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا مل څخه د شکایت کوم سنم دا خوښ ده د خلکو رای پورې د نخاندي باید دا رای زر تر زره اعلان کړي. افغانستان ډېر عجز ولس غریب ملک ده.
السلام علیکم. ما د زاوی رادیو ته دا شکایت کوم د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا دوستان دا غور دي جنګ د طالبانو د دولت جنګ دی کسان په خدای دي چې موږ پراته دي او جنازې ته یا ویرې ته په دوستانو وړي په شل کیلومتره کې دوستان دا غور دي تو خپل عادت څه ولي خو هغه سیمه چې د طالب جنګ دی د جنګ هغه سیمه نه ولي په شل کیلومتره کې موږ د دوستان دا غور دي موږ موږ پراته دي چې حق نه نشو کولای د ریټ څخه کوپای د ریټ پاتر موږ د انچال د موږ شکایت پر موږ مقام پر زوته زره ورسي د موږ غم دی وخیر. السلام.
سلام علیکم. غره دغه امتحان دی دلته شپږ نه کیږي پراته یو ښه نو یې څنګه کومه وی نه سره کو څه وی دی بل د خوښي مې د تاسو وسو مسوږه سره مخامخ وروره د تونې سره مخامخ وروره یو نه یو پر سره موږ واده شي د شنه کارتونه یې جوړ کړو نو موږ سره کړو شي زموږ غوړ دی وسی چیرې نه کیږي خو نو هغه بیا چې کوم کارونه وګرځي سره خراب شي دا شي دی
السلام علیکم د بغان ولایت د گیزاب د مولوی سفرم الله خبر کوم چې د امن مکتب ډیر خرزار دی د مدیر په معلومات کړنې معلومات خپل په سبق وینې نه درس نه شي نه دا غاړه زه ورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل ځکه نه خپل په څنګه درس مو دربي زادي څخه زادي را دي څخه دا غشتنه ده دا خبر محترمین او بچات ورکړي د موږ غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورسوي چې هغه وله چې رئیس ورسوي د موږ مجر شایسته مجر ورسوي چې معلومین خپل کارو په ست ونه ګوري د خلکو بلکان او زحمت او ګوري شی ورته نو دا خبر د ربیع رضوی ډیر مننه کوم تشکر
السلام علیکم ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ خبره کوم او د اربکان او فضل ورو د اربکان سم وزت نه کوي بلنه ژوند کې غلاوی کوي یار مسلمان چې ګر کې وي ټکیه دا د مون افغانستان کې روان دي دا ولې افغانستان جوړ څه دا اربکان باندې زمر د رئیس جمهور صدا وینا ده چې د اربکان باندې رسیدل څه والصلاه والسلام
بلې السلام علیکم نرمرجان زرک هم د خوست ولایت نه درته تماسیم د ازادي رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمه زلاړ دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا هغه څه لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي له ټول مننده خوښ دي چې کڅو په یو بخاري کې لغا اتګي سوزي موال به دې ته ډیره فهمندنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېر ستونزو او ډېر مشکلات سره مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکړي چې د پاکستان د ټول مهاجر راوباسي ان شاء الله په دې وطن کې عبارت جنگ بس شي پاکستان زموږ د افغانانو ځنی د مهاجرینو ځنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادی ته رالیږي زما د اشرف غنی زنده خواهش دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بادغیس په ولایت غورماشت ولسوالۍ دا خبرې کوم دا پیغام لرم زه د غورماشت اول د ماچکی خونه راځي که بیا دغه ماچکی راځي دغه زموږ په مختو حد دغه زمن مستنه راکوي دغه زموږ پیام دی او دغه زموږ غږ دی دغه ولورو چارواکو ته که د طالبانو وي که د دولت وي دغو ته دې ورسېږي دغه زموږ حق موږ ته دغه زمن راکه یز مستر زور کی و ته حق نه لري ته د غورماش نه یا. والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زه غلام اسر خان غیرت کوچای د خوست لسیمه ته سره په تماس کې معزز د ازادي د ټول مؤمنو مسلمانانو او اوریدونکو او ترکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامتی کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوت مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچانو مشران دي د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزه کې وچکالۍ دا په څه دي د کو آبادۍ زیاتې شوي دي د کوچانو سلجین نه مال چورونه دا ټول غضب شوي دي لندې شوي دي د کوچانو د مالداري د استوګنې هیڅ طریقه نه شته چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دغه د کوچانو مشکل د موږ د ایله لرو چې هر څوک واقدار ای کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي لاته چې د کوچي د میغولې د مثال کوڅونه دي همدارنګه نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاس ته ورځي. افغانستان هیڅکله د کوچیانو سرمایې ته یا د خپل ځان سرمایې ته یا د کوچیانو د سلجویو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ دا هیله لرو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څوک د کوچیان دا طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې دي. د کوچیانو طرفه خلک دي په هیچا پورې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت کې عسکري دي نه اوس په عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوټه سره د دې سرمایې ته هیڅ توجه دي نه د حکومت لخوا نه کېږي نه د دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې وزیر مایسه شوي دي. بېخي څوک د افغاني په سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا اوس کوچي باندې د ورورو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوم یو افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ. د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ. د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هیڅ که نه درناوی په افغانستان کې کېږي نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایې او د موږ مشکلو څوک ځان خبروي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوند چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.